السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې راپورونه او اوم ورځ اونیس پروګرام خبريږي. خو لومړی په موکړی خبرونو ته راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 14 کسان مړ شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان کورنۍ او رسنیو راپور ورکړی چې دا پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوې. ویل کېږي د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عیني شاهدانو په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړک ووت او سیند ته ولوېده. د یو بل خبر له مخې، د طالبانو د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې ده. د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې پر لویو لارو ترافیکي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو یو اړوند اداره وایي افغانستان د انرژۍ له لوی بحران سره مخامخ دی او کابو 40 سلنه افغان کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون وویل د برېښنا کموالی د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغېز کړی. د دې راپور له مخې، افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکی دی او په سلو کې 15 اویا برېښنا یې له بهره واردېږي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوی ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ڈی سی شرکت په افغانستان کې د مسو، سربو او جستو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دې چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په کاني سرچینو کې د پانګونو د فرصتونو په اړه خبرې وشوې. طالبانو یو کال مخکې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او ګازو له شرکت سره د امو دریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 میلیون ډالر کېږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکوونکی به چې په ترهګرۍ کې لاس ولري بې ځوابه پرې نه ږدي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې، ښاغلی ګوتیرش دا خبره وروسته له هغه وکړه چې اسرائیلو د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې لاس درلود. د اسرائیل له دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلند او سویس په ګډون یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. له دې اقدام وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او افغان لوبغاړي هلمند الکوزي خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماته ورکړه. د سوکوهنې په دې سیالۍ کې چې تیره شپه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزي په 5م پړاو یا راوند کې خپل سیال ناکاوټ کړ. ابراهیم مکوبی تر دې مخکې یولس نړیوالې سیالۍ کړې چې یوازې یوه یې بایللې ده، خو هلمند الکوزي تر اوسه 12 نړیوالې مسابقې کړې چې ټولې یې ګټلې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړنۍ واوره په یو مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا دا ورښتونه به د وچکالۍ اغیزې کمې کړي.
دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نه شي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو د بلې څپې یو نوی مورد درته وړاندې کوو. په نورو موضوعاتو کې، په موټرو کې د خوندیتوب د کمربند نه تړلو له زیانونو به خبر شئ.
اگه کمربند نبسته باشی حتی
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یو ډیره کوچنی حادثه هم کولای شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ شیشي خواته لویږي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د احتمالي اوربند په اړه جزئیات واورئ. په دوهمه نیمه کې اووم ورځ اونیز پروګرام لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لډیر ځند ورسته ورښتونه شوي، خو په کابل کې لومړی واوره شوي. کاروانګر د واوري او باران لوریدو خوښ دي، خو د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې هم د پام وړ دي چې وای حیران دي چې خپل کورونه څنګه تاود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي له څو محدود ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ژمي د موسم لپاره راهیسې له څه باندې یوې میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي. سربېره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښ دي، خو یو شمېر بېوزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي. په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځایه شویو د آزادۍ په نوم یوه میرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سمنټو کې هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډیره سخته ده، د دې په خاطر چې موږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو. خاوند مې د لاسي کراچی سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډیر کم دی. موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی ده.
په کابل کې یوه بله میرمن چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډیر بد حالت کې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
چې باران ده، دوه بچیان مې دي چې د یخ نه مړه شولو زیات. مخکې به تلم چېرته به مې کالي مالی مینځل او یو بل کور به راته زنګ وهه کالي او کمپلې چې شی به مې مینځل. بېګاره ایسته باران ده، کور کې ناسته یم، ډېر راته مشکل ده، زندگی مې ډېره مشکله ده، ډېره ژوند نه پتنګ راغلی یم.
خو دغو بارانونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمل ازادي راډیو ته وویل
نن شپه داسې لږ بارندګي وسوه، د فصلو ته کشتو ته ډیره فایده رسوي. بس الله پاک دی وکړي چې دا بارندګي نورم وشي، له دې وچکالی خلک خلاص شي.
د پروان ولایت یو بسکر محمد زکری هم ورته نظر لري. د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. یاد ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هریرود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډېره کمه ده او په دغه هېواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته.
راپور کې مو واورېدل چې له ډېر ځنډ وروسته د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اورښتونه شوي دي او په کابل کې هم لومړۍ واوره شوې ده. په دې اړه مې د بهرنیو مرستو او د چاپیریال د چارو له کارپو شیر احمد فیضي سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلي دي چې اوسنۍ اوریاوې به د وچکالۍ ناوړه اغېزې څومره راکمې کړي.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې.
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پر ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورختونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورختونه په همدغه شکل سره وي، نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی، روانې اوریاوې او هغه چې پراتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورختونو د زیاتو ورختونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره، سره لدی چې لا یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حدا پورې بده تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. اورسته پښتنه دا چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوند ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظر سنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادګي باید ورته ولري.
د بیړنیو مرستو د چارو کارپو شیر احمد فیضی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادۍ راډیو څلور ویش ساته.
زموږ راګله ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري، خو په فرضي کرښه راپورته کیدونکو ستونزو ته د پوینا طالبان متوجه دي. نور الله نوري دا خبره په تورخم کې کړي او ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیاوي به پای ته ورسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپې د ازادۍ راډیو خبريال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، د موضوع جزئیات وایست.
بلې، تکل چې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نور الله نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یو فرضي کرښه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نور الله نوري چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و، دا هم ویلي چې دوی په ډیورنډ کرښه ستونزو او ترینګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولډک کې دا پورته کیدونکي ستونزې حل کړي. دا غدا سرګندونې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت خپل اکسپانډ پدې کړی. د طالبانو حکومت د لوړ پوړې چارواکو داسې محل دا سرګندونې کوي چې د تورخم او سپین بولډک په ګډون د پاکستان سره په ډیورنډ کرښه جوړ شوی دروازو ډیر کلستون دی چې لا عمله یې د لاري د پاکستان لخوا په بیلابیلو پلمو هم تل کیږي. روانه میاشت د نږدې لس ورځو لپاره په ډیورنډ کرښه جوړې شوې دروازې له دې عمله د باروړونکو موټرو پر مخه پاکستان تړلې وي چې موټر چلوونکو د پاکستان ویزه نه درلوده. بل خو په چمن کې د ډیورنډ کرخي هغاړي لسل ورځې ډیره وشوي چې ولسونو پر لټ روان کړی دی. دوی د پاکستان حکومت له هغې پریکړې سره مخالفت ښودلی چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواوو ته به یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکي سفر کولی شي. پر لټ کوونکي وایي دا پریکړه ورته په هیڅ ډول د منلو نه ده او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې پاکستان حکومت خپله خبره بیرته نه وي اخیستي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پریکړه نشي کولی او نه یې په رسمیت پیژني. متقی زیاته کړې وه د ډیورنډ کرښې په اړه د کرښې دواړه غاړې ولسونه پریکړه کولی شي. بلې تکړه سي
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. اجمل تورمن د ازادي راډیو خبریالو چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات اورول. نور الله نوري ویلي دي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري. هغه د هم ویلي چې د ډیورنډ پر کرښه راپورته کیدونکو ستونزو ته د طالبانو حکومت متوجه دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په غزا کې د یو لنډ مهاله اوربند پر سر د خبرو لپاره نن په پاریس کې یو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د امریکا، مصر، قطر او اسرائیل چارواکي ګډون کوي. تما کېږي چې دوی به د اوربند پر یوې مسوده موافقه ته ورسیږي. اسمت سروان دې موضوع نور تفصیل اوروي.
تاکل شوه ده چې نن په پاریس کې په غزا کې د یو لنډ مهال اوربند مسوده په اړه خبرې وشي. لمړنی راپورونه شي چې د یو اوربند لورته په شویو خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. راپورونه وایي د امریکا، قطر، مصر او اسرائیل چارواکي پاریس ته تللي چې د غزې په جګړه کې د دوه میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په اړه د یوې مسوده پر چمتو کولو خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور لمخې دوه امریکایي چارواکو ویلي چې په دې برخه کې د امریکایي مرکچانو خبرو پرمختګ کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر اساس د پاریس په غونډه کې چې نن یک شنبه جوړیږي د امریکا د سی آی ای رئیس د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، د مصر د استخباراتو رئیس عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد رئیس داوید بارنا ګډون کوي. نیویارک ټایمز رسپانی ویلی چې د امریکا، مصر او قطر منځګړو په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیل او حماس وړاندیزونه ارزولي او ګټي کې ورڅخه راخستي او یو ابتدایي مسوده یې ورڅخه جوړه کړې ده. خو څو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه څرګند شي نیویارک ټایمز رسپانی ته ویلي چې لا هم جدي اختلافات شته او یوازې په محتاط ډول موافقه ته خوشبيني شولای شي. نیویارک ټایمز ندی ویلی چې دغه امریکایي چارواکو ولې نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په قول د دوه میاشتو په مخه د اوربند پر سر د موافقه احتمال ډیر بللی دی. د دې موافقه پر اساس به په لومړی پړاو کې د دیرش ورځو په مخه جګړه دریږي او د حماس سخت دریځ ډله به د سپین ږیرو او ټپیانو په شمول ځینې یرغمل خوشي کوي. د اوربند په دوهمه میاشت یا بل پړاو کې به د سرتیرو په شمول پاتې برمته هم خلاصوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي. د نومبر د میاشتې د یو اونیز اوربند په لړ کې حماس ډلې چباندې سل یرغمل خوشي کړل او اسرائیل شاوخوا 240 فلسطینی بندیان پریښودل. اسرائیلی رسنۍ د حماس په لاس کې د پاتې برمته او شمیر کابو 116 درستنه شي او وایي چې شایي له دې ډلې 260 تنه ژوندي وي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو 0.15 متره او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.9 خبريږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ترابولم. فريدي سيال د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
چینای ساو چاینا مارننګ سټار ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنډه کې د هغې لارې په اړه مطلب خبر کړی دی چې افغانستان له چین سره وسلوي. دا مطلب یو برخه کې وایو چین د دې لارې څخه ګټه خيستو ته ډیر لیواله نه دی، ځکه دا لار په هغه سیمه کې وسلېږي چرته چې د چین یا غوران ژوند کوي او د چین حکومت د خلک په دې هواد کې د نام نه لامل ګڼي. دا چینای ورځپاڼه زیاتوي د واخان شنجن لارې کار د 2020 کال په می کې وخت د طالبانو لاستنیدو درې میاشتې د پیل شوې و چې د دوی لراتک سره ودرېده. اوس په بدخشان کې د طالبانو والی محمد ایوب خالد ویلي د دغه مواصلاتي لارې چې 15 متر عرض لري د جوړېدو کار به د جنوري په 15مه بشپړ شي او د پخولو کار به ډیر ژر پیل شي. دا ورسپانې پټوکو د دې لارې دقیق مسیر نه دی واضح شوی، خو سیمې سره چینی وای د لارې د واخان له واخجر درې پیلېږي او د چین د شنجن نارامې سیمې پورې رسیږي. وړاندې ولو دا لار د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې د هیواد له بل ګاونډي سره مستقیما وصلوي او ورسره په افغانستان یو بل سوداګریز لار هم پیدا کړي. خو د ورسپانې په ټوکو چین ته دا لار ډیره مهمه نه ده، ځکه لای وی خو هغه راکړه ورکړه چې له دې لارې ترسره کیږي د چین لپاره ډیره کمه ده او له بل پلوه دا چې دا لار د چین له ناامنې سیمې څخه تیریږي نو پیکینګ مجبور ده چې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. ډیپلوماټ خبرونې په خپل وروستۍ غړکه کې له طالبانو سره تعامل ښه پایله ورنکړه تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی دی. د خبرونې په ټکو شنن کې په دې باور دی چې له طالبانو سره د تعامل لارې چارې باید بدل شي. د دوی په خبره دا تعامل دی په افغانستان کې د عیني واقعیتونو پر بنسټ تر سره شي. خبرونې وړاندې له افغانستانه د هغو افغانانو وتلو ته اشاره کړې چې د ټولو خطرونو په منلو سره کډوالۍ ته زړه کوي او له هیواده وځي. د خبرونې په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نه رعایت او جنسیتي تبعیض د دې سبب شوی چې نړۍ په افغانستان کې اوسنۍ واکمن نظام په رسمیت ونه پیژني. وړاندې ولو په داسې حال کې له طالبانو سره تعامل د دې شنونکو په باور طالبانو ته داسې انګیزه ورکوي چې ګواکې د دوی سیاستونه ګټور دي او نړیواله ټولنه له دوی سره ښې اړیکې پالي.
سموګر غل آزادۍ رادیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ترافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر موټر چلوونکي او خاریان وای په موټرو کې د سفر پر مهال د سیټونو د خوندې تابله کمربند استفاده ډیره دود نه ده. د لارو او سرکونو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د خوندې تابه کمربند نه کارول په ترافیکی پیښو کې د زیانونو کچه زیاتوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شمیرو لمخه د روان لمریز کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو له کبله لزرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې د نن د سفر یا په خاري موټرو کې د ورځنی تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندي تابه کمربند تړل دود نه دی. د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مو وخت کې شهر مریم، هر ځای کې مریم د موټر سفر
کله چې موږ خارج ته ځو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې چې سفر کوو هیڅ کمربند نوي نو چې موټر چلون کې ولري قانون پلي کړی. د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه ښکاري، په بشپړ توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دی لیدلی. کوم وړو چې وتړو یا اوڅو وایو دا به خلکو ته جالب وي، ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی.
د چشمې مردم یک چیز جالب یاس، یک چیز نه یاس، یک چیز متفاوت یاس. مردم تا هنوز مرواج نه شده کمربند بستن.
یو شمیر موټر چلون کی هم وایي چې موټرو کې د خوندې تابه کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیره لګه ده. د دوغ موټر چلونکو په وینا د طالبانو د حکومت او په تیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو له مخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندي تابه کمربند تړل جدي و نه ګڼي. حشمت او حسینه دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل:
کمربند ایمنی د افغانستان
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی، څوک نه تړي، خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیخه کیږي تاسو ساتي، نه پریږدي چې لخیخه بهر ووځي.
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډېرې دول لاملونو څخه یو دی، چې یو یې د ایمني کمربند نه اغوستل دي. البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده، ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. وموغوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي، په موټرو کې د خوندیتاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي.
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یو ډیره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي، شیشې خوا ته لویږي، ستاسو شاته ناست کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپي کېدو او حتی د مرګ ریسک ډیر لوړوي.
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي، خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلوروشت ساعته. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. یو شمیر خلک په آزاد بازار کې د سیم کارتونو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د سیم کارتونو پر خرڅلاو محدودیت لګولی دی. راپورونو کې راغلي دي چې یوازې هغو کسانو ته سیم کارتونه ورکول کیږي چې برېښنایي تذکره ولري او همداراز یو ضمانت برابر کړی شي. په دې اړه موږ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې د خلکو نظریات غوښتي وو چې دا دي ځینې نظریات تاسو ته دلته وړاندې کوو. مسلم یار صحاک لیکلی دی دا ډېر ښه اقدام دی، خو مخابراتي شبکو ته پکار دی چې د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي. هلال زای کامویلی کی دا اقدام په پرمختللو هیوادونو کې خدای خو په افغانستان کې چې د پرمختګ لپاره ورسته پاتې دی ښایي دومره مثبته پایله او غیظ ونه لري. محمد الله محبت لیکلی دی ښه اقدام دی، خو هغه وخت چې تذکرې اسانه جوړې دی. ما په خپل یو تذکره په څلور میاشتو کې ترلاسه کړه، هغه هم په ډیر تکلیف. وحید نورزای اهدی لیکي په هرات کې خو سیم کارتونه نه ورکوي، وایي چې نشته. نور الهاشمی لیکلي کنټرول یې ښه کار دی، خو د ویش ځایونه باید زیات شي او پیرودونکي باید خپل اسنادونه ځان سره د سیم کارت اخیستو په وخت کې ولري. حمیدالله زیارمل لیکي غوره اقدام دی، خو اوس مهال هیڅ سیم کارت نه پیدا کیږي. عبدالرحمن بارکزای لیکي ډیر پر ځای اقدام دی که عملی شي د نارجستر شویو سیم کارتونو له کبله ډیر زیات جنایي جرمونه ترسره شوي دي. علمګل سمسور لیکي یاره خو دا اته میاشتې کېږي چې برېښنایي تذکره مې جمع کړې، خو تر اوسه یې درک نشته چې تذکرې نه وي نو پر څه شي به یې راجستر کړو. حفیظ الله عابد لیکلی دی ښه اقدام او ښه تګلاره ده، فقط د برېښنایي تذکرو اخیستل هم باید اسانه او ژر پرته ځنډ ورکړل شي. انجینر نصرت الله نصرت لیکي د سیم کارتونو ثبت ښه کړدی، خو مخابراتي شبکې باید خلکو ته په کافي اندازه سیم کارتونه ورسوي. د زیاتره مخابراتي شبکو سیم کارتونه په مرکز او ولایتونو کې شتون نه لري. خلک له ستونزو سره مخامخ دي. هله ده چې چارواکي دې ستونزې ته رسیدګي وکړي. او اسد الله زادران لیکي ښه اقدام دی، خو په تذکره د بایومتریک په اساس سیم کارتونه ورکړل شي نو بیا د ضمانت جواز نه پیدا کیږي.
facebook.com/azadiradio